اسمت ساروان در خدمت شماست. با رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروان فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري. طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې روان دي.
په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روان دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تلې سرک نه بل سرک ته واوري.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډیر چې تستونز رامسته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وای چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وای طالبان په دولتي موټرو نه رحمی شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وسته وي غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بلا شوونی هوای ډګر ته لاړ نشي. د بی پولی خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان وباسي چې ژوند په خطر کې دی. او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل. سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینا مانی په خبر پانی کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وژغی شي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لار شوونی پرته دي د کابل نړیوال هوای ډګر ته نسی. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوای ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته د غرض خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمیر افغانان چې ډېرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري د حقوق ازغن سیمونو او امنیتي موانیو بلی غاړي ته راټول شوي چې پر هوای ډګر راټاو شوي. په عین حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل چې شایي امریکا او متحدانه ونه شي کړای د اگست تر یو دیرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د استلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپای ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوی چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د استلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بی پولی خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبريالان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سیشکاری چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپل اتباع او پخوانیو کارکونکو استلو ته ډیره اندیشنه لري چې د په وینا د کار د نورو کسانو چې ژوند په خطر کې دی او د استلو مستحق دی د استلو پروسه له خند سره مخامخ کړی دی. د وویل پلسکونو کسانو ورڅخه له افغانستان د سمدستي استلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډیر ژر ړنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره همکاري کړي ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیر بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیر بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي، له منو چې د سیشن بی پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمه کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین د غراس په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي بیا د نیوی ملسیزی تیروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي، چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یو افغان مېرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره، یعنی تر 8500 متره لوړه وه، خو کله چې الوتکه د جرمني په رامستن اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مورې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله اساجی رادیو او ریاته بجیاو و دقیقې شوې زې اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وی سمې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسون مرشي پر طالبانو ژغ کړی چې خپلې ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یوونی ورسته د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي. پر دې ډلې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي دی و داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي خځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو پر رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیته یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅې کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې دی. ویل کېږي چې دی به د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اتکسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روان نو حالاتو پاړه جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملکرو سره کابل ته رسیدلی ده او په هیواد کې دروانو مسایل او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، تر څو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قومندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدل کېدل شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله د کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه سرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهور ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقامات د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې د هېواد د ترهګر او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
اته بجې او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندې کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې شخ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غیشه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینه مادرید په یو څنډه کې له افغانستانه د استل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټول پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یو غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکي اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبري وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبه د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو 4 الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول، د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي و چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایټالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړی وو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې د لارې خلاص شوی او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه ته پورې دوه طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډېری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدی یم. د دوی پر تک سره په خار کې کوم موانی په کوم جادو کې خودل شوی هغه لری کړی شوی. اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي له یو جادې نه بل جادې ته، له یو سرک نه بل سرک ته واوړي. دا یو ډیر ښه سهولت دی خلکو لپاره. سو خلک اوس په آزادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانې ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوی دی. ټول خلک راضي دي. تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوي، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنې له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کارت د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکو ر خلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل لوړی کړي و. د ژوند ورته لستونزو سره مخ کړي دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک باندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته. بانکونه ټول تړلې دي. ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي. او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زمونږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي اوس ته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دی. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي د خلکو لپاره. دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزورې هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د وی اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وخلای سي 00422211205001. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00422211205002.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایل او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي همالته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کوم ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي
هغه کرینجر موټری دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمنی ډیره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي، چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پورځای خراب شي، په ما غځې باندې ټیله کې وستې وي غاړې ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد هغه مرستې وي چې راغلی وي افغانستان ته، او د افغانستان ملي شتمنی ترنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل اړوندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټرې او وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران مې غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي، تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغ پاتې شي.
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي، او کومي موټرې چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکی عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې همبینې دي، دغه شان رینجر دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو، هله چې دا پروګرام هم واوري.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې ددې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې او سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا، تاسو د ریختیا وی لوتوان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې او سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا، تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا، راولې پیرو خان او بچا خان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان، چرته دې او سر چیت نظر کی هغه ځوان چرته ده
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاندارې هم اوریدئ شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
ل د سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اته بجې او دیرش دقیقې دی د روانې خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو په نوم ونیز بحثم لرو خو اوس لاند خبرونه سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نځي د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل چې هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارسونه دا و چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي خو دا سیونه شول او حکومت ډیر ژر ړنګ او پاوز دړي وړي شو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د امن او ثبات لرونکو افغانستان غوښتن کړي او وی افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر استل شوې و جرمني ته رسیدو سره سم ماشوم وځي شو
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هرکلی کوم لکه څنګه چې تاسو خبریاي طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي په ارګا او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه نړۍ دا مهال څه وایي په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو دوه ملمنو دی را سره چې د بحث ته مو رابلل دي په امریکا کې مشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز بل افغان کارپو مزمل شینواري ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی مهرباني وکي استاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم څه فکر کوي دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی موضوع د ډیر پیچټکی سره بدل شول ډراماتیک بدلون راغی استاسو ارزونه څه خي چې راتلونکي ګامونه څه کېدل شي
مننه لودین صاحب محترم په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټول هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیشي متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم په کوم ډول چې په خوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی قدرت پریخو او له ارګ ووته د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملک په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی حاکم کړله د کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوریت ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول وړنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسې وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعالی کی، مشری د داخلی وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن د پاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسې واورېدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول د ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسؤولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبرې روانې دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی، ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت نه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی. یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولې له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. د باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غږ کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل ندی حل شوی. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو دولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د لومړۍ دوره انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې. او پریکړه پم دې شوې و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د فرمرسته وکي ترڅو چې دای په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستره محکمه لویه فرانوالی عدلیه وزارت او حج او اوقاف لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول حتی د کمپاینونه وشول
اروزګان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و اما که دغه ورسته یو څو میاشتو ته وکتل شي مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول د پلاو ټاکل دوه ته د دوی تک او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې دا بیا فکر نه کوي چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و نه د سولې په سر باندې او یا د تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډیر وشوي خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول بیا هغه جمهوریت رنگ کو صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگند شی چه آیا سمره صداقت باید لو دا دسول پروسه تا خو تیمون و هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیم هم صلاحیت نده در لو دلی او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی در وروسته خبره چی چلور پینزه در قیوه دو دره رزیده مخه کتاس در واره و زه و با صلاحیت تیم جوره همه چی در سول مذاکرات ترسره کی نو تر او سپوره در چه کول تر او سپوره مانا در چی در طول تیمون و صلاحیت ندلودا او صلاحیت
ورکوي. بله نو ورلک صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوي ګمارم که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوي ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوي د واده لست ده فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو همدوی نه پریښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوي جوړ کړي
دانو بیا بیخی او بیل بحث چه ولسمشر ولی که چیر تا انتخاباتو که در غلی نوی شوی مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبانو ور بانده غخ کرده و دوازر او سوال هستم که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که لیکنده دی امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودلا ام دقیقه په دویم ځل که چیرته انتخابات مثال ده خبر رختینی انتخابات و در غلی پکی نوار شوه بیاده ولی قدرت وویشو دیدت اغا طول کمپاین په دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو در سهمی ولی ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و دی پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و دی سر محکمه صلاحیتون تر پختن لاندی را و نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پی او بل بانده چک و بیلانس بساتی لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسواله دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوریده کابینه سرپرست پاتش وله تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده ده خوی و دیر درنه طوله نده دی درنو پختنو کوچان و سازولی لامریکین ای و تنکی جنی نشی کولی
کور و دکسر دیر مندن ورزو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنوار ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوس د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به وورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکو ګامونه څه کېدل شي. طالبان چې اوس ارګ تنه نوتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړی ده دوی ته مسپارښتنه چې دی باید لومړیتوبونه چوي.
سلامونه تاسو ته تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته درنو اوریدونکو ته ما د وردګ صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویل چې څه وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقه کې ګیرو چې د حلقه د معاصرین ونه شو کولای چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر د باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي او دغه د وسره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلم د خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بجې شپې دوی سره وکتله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتان چې انتخابات شو لاره. اما متاسفانه د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یاد خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدراعظم څرګندونی د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیا د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیا معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستی او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې خځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم یو اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی.
او ډیره مننه سلامات اوسې ورداک سي. تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دنه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتی وضعیت ټینګ کړي، د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده، تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفی مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما و بوي چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وي، او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی وو چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیر زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر زورولی دي په سوشل میډیا کې هم زورولی دي، او هغه دا چې دوی سعید په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
وردک سي د ارګ انزورونه هم خبره شول چې دوی په بیرغ را ټیټوي.
امغه ترازم یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتی شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتید، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ فلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیات دی. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی، او دوی به ډیر زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډیر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي، او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنه هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال پر رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی،
دغه نظامی یونیفورم دی نماز یونسی د حیثیت دی یو دی هواد او بل یو اطمینان دی د خلکو د پاره مثلا پولیس یونیفورم اردو یونیفورم دا شان باید دوی د نماز یونسی برعکس دوی باید یا که چې خلک ته یو داد ورکړي سی بل د وردګ ته په خبره بیرق دا ملی ارزښت دی د خلکو د پاره سره کرخه ده دا دری دغه برقه بیرق چې د امان الله خان د وخت ته ورو د ازادي نه خده د وطن نه خده او دا باید چې وساتل شي بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیر نه لري دا کارونه باید دوی ونه کړي دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي
بلې او د نظام څنګهوالې تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوي چې ډول نظام باید وي چې نړیوالې هدا خپل پر رسمیت پیژني او تعاملات ساتل افغانستان سره لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته بیرغ شته هم دغه صفات سي
خبره ده چې نظام مسلمان د افغان خلص نه نوي اشاره نه في نه نوي فساد ټول مسلمانان دي او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی دوی په دې باید پوه شي چې په اسلام په زور نه راغلی تاسو په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک و اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور نه نستل او د دې خو به داخل ته بل خو وته یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کی او د نننی اثر په نظر کې نیول سره بعد د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلې بعد دوی هم ومني پرې دي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید بسلا جامع اصلاح
او نادم سی بلاندو کې کیراته وای په یوازې په درس ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوت برخورد کوي
اوس خو چراغلي خلکو ته اطمینان ورکړي اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو او په موسیقي او د شان باندې مونږ کار نه لرو او دا چې تاسو خپل اختیار لري او موږ صرف فقط راغلو چې امنیت راولو او جنگ ختم کو او په دغه رویه کې دوی مختلار شي او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه ناامنی راځي او او د دنیا ملاتړ هم جوړ شوی
دی ډیر مننه سلامات حسین ادم سیب دې ونی بس همدلته پایت ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیر مننه
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جنان جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وخت
پښتانه وکړو د مشرانو او ظلمی وګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلاړ شو راز جنانا جانا نہ یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتے کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار دمنی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کا پجر گہرم